فقط په هکله معلومات ترلاسه کړو چې څرنګه یو هېواد دی، په څو کیلومترۍ کې پروت دی، او د کومو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. خو شوکله د زده کوونکو نیوزرلینډ یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اکیانوسي پورې مربوط دي، او دغه هېواد چې دی پخپله د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1400 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه برخه چې د پخپله د اسیا په ختیځ کې پرته ده، یعنی دا هېواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هېواد چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نومونو دوه اصلي ټاپوګانې لري، چې یو شمېر نور واړه ټاپوګانې هم په دې هېواد کې موجود دي، او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بېله کړې ده، چې د تسمانیا سمندرګي یوازنۍ د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چنان نیوزرلینډ هېواد یې د یو بل سره جلا کړي دي، او د جنوب ټاپو ډېر واسعت یې پکې رامنځته کړی دي. او همچنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دواړو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړي دي، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دي، بلکې د کوک افنا هم دغه دواړو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړي دي. د نیوزرلینډ مساحت د نږدې چې دي درنو زده کوونکو 3/4 برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دی، چې ډیر مهم جنوبي الپونه چې دي یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي، او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېره لوړه سوکه یې د کوک سوکه ده، چې کوک په خپله په 3500 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سوکه چې د 3500 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشو ګلالیز د کونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلینډ جغرافي موقعیت ته وګورو، نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزرلینډ هېواد په خپل ډیر زیات وسعت یې هم لوی والی نه لري، نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کېږي، هم په دې هېواد کې نه لیدل کېږي. خو د دې هېواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپل یو په خپل د ویکاتو په نامه سره یادیږي، او بل په خپل د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلینډ هېواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنو وګړو، د کونکو نیوزرلینډ هېواد زیاتره هېوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلینډ هېواد کې چې موقعیت لري هغه لاندې دي، او هم چې نن زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي، او هم چې نن د دې هېواد د سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه ستر کیږي. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلینډ ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران پکې، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې اورښت یې زیات دی، او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب هوا چې د په خپل مرتبه ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دي. خو ژو ګلالیز د کونکو هم چې نن موږ او تاسو ولولو چې نیوزرلینډ په خپل د 200 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یې پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 200 کیلومتر مربع څخه زیات دی، او دغه هیواد شدید رنوزکون کو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل، نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیونو څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 15 تنو ته رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته وسیږي نو دلته 15 تنو ته رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې اویا خلک چې دي اروپایي اصل دي، یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دي چې زیاتره د انګلستان له هیوادونو څخه نیوزرلینډ ته کډوال او مهاجرت شوی دي، او په نیوزرلینډ کې ژوند کړی دي. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي، هغه بیا 3 میلیونه شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشت دي، او هلته خپل ژوند ته دوام ورکړی دي، او خپل ورځنیزې چارې پر کوي. د نیوزرلینډ مهم ښار چې دي درنو زده کوونکو اوکلاند دی، چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی، او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د نیوزرلینډ هیواد د اقتصادي حالت په هکله لولو چې نیوزرلینډ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلینډ هیواد مرکز دی یا هم مرکزي برخه شمېرل کېږي له 300,000 څخه زیات نفوس پکې موجود دي، نو نیوزرلینډ یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په څیر باندې د دوی د ژوند بڼه چې ده په ډېره سمبال او ډېره ښه سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنۍ دي او خاوره یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکلی ته برابره ده چې په عمومي توګه په دغه خاورې کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشي، جوار او د څارویو لپاره واښه پکې کرل کېږي چې دا ښه حاصلخیزې ځمکې هم لري چې د دې هیواد د مناسب آب هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکې وسي او هم چنان دوی خپلې ورځنیزې اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ ستاسو په یاد واوسېږي چې په دغه هیواد کې کرنه وروسته د مالداري څخه په دویمه درجه کې راځي چې د څارویو روزنه د ځانګړې توګه په دې برخه کې پسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کاني توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته یې نور هم پراختیا ورکړې ده هغه په خپل زیات شمېر فلزات دي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړیو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمېرل کېدل. هم چنان بله برخه چې ده د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې په زیاته کچه سره موندل کېږي او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د لرګیو او سمیزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دی اقتصادي دی پر دې برخه باندې ولاړ دی او په زیاته کچه سره په دې برخه کې ترې استفاده کوي او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه راخیستل کېږي چې برېښنا د تولید وړتیا لري او په سلو کې 40 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په حق له معلومات په لوستل هله د چي اوس پوسي وي اس یو سم زده کړی اوس هم د لوس راتلن کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د انټارټیکا یا هم جنوب قطب په حق له باندې به معلومات لاسته راوړو چې انټارټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خو ځکه لالي زده کوونکو انټارټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی د خپل هغه لوی وچه له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاتره برخه د جنوبي کتب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو ولستلی و چې موږ ویل زمکه په دوه برابر برخو باندې وشه سوي چې یو برخه ته موږ او تاسو جنوب کتب ویل او بل ته شمالي کتب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب کتب د دایره په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري چې دی چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر چې اتلس سمندر له هم جوړ توایو او هم چې نن د هند سمندر له پاسخه د چاپیره سوي دی هم پوشه سوي. هغه او بوچی د انټارټیکا په چاپیره کې هم په شاوخا کې موجود دي. ځینې په خان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي او د انټارټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه ورسته د نړۍ سلرمه لوی وچی په نامه سره نومول دي چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخا کې مساحت یې هم پراخوالی لري چې یو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالیز د کونکو دغه لې وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګ د مزوی او وچو له جملو څخه د چي د کنګل لیو ټوټو محاصره کړي د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سی ویږي چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کړي چې انټارټیکا یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوي و چې انټارټیکا د اوسیدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې انسان کولی شي چې د لته استوګنه وکړي او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر جیمز کوک نومېده په نامه سره یادې له هغه څخه ورسته وکولې سپی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لوی وچ په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې هم حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام او کولو توان لري ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوی و او کله چې د دې صحې څخه لیدنه وکړه نو د ویل چې حتی یو حیوان هم نشي کولای د دغه یخي او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. ورسته بیا درنو زده کوونکو د هغه څخه وروسته د انټارکټیکا په حقله د 50 کال وروسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انټارکټیکا ډیری نږدې نقطې ته ځان ورسوي او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو ډلو ترمنځ د انټارکټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شول چې یو انګلیس هات د انګلیس د سمندر د کوو یو افسر په مشرۍ د روبروت پالنک اسکات په نامه سره یو ژورنالیست هات و چې د یو نارویش سمندرګي ګرځیدونکو ډلې په مشرۍ د ورلدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپله د نوې ورځې په مسافرت له تیرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2902 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادګار باندې پرېښودل او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بل اخره دوی وکټل. نو خو ژو ګلالي ځکونکو موږ تاسو ویلې سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمیر کې چې ژمي کې د سانتیګریډ درجه یې منفي نه اتیاته درجو ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لوی وچه کې د لیدلو توان نه لري او دا یو ډیر یخو سیمو له جملو څخه شمیر کېږي. نو خو ځکه کوم کو هله د چې تر دې دم پرې تاسو د دې په حق له معلومات لا سره وړي وو سې جو پدې بو سی وی اس چې انټارکټیکا څنګه لوچو له جملو څخه شمیر کیږي. اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر زو چې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول درنه ځکون کې به د کورنۍ دند په خپل کتابچو کې جواب وي. نمرنې سوال د انټارکټیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله شپیر شوی ده. دویم سوال نیوزیلند په حق له خپل معلوم از د معلومات وړي کې. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دی. نور نه درنه کول لې ځکون کوم مرستاس دن زلوس په همدې ځای باندې پاتره سيږي هله د یو سمز د کړو او سيږي تر بل داسې درس پرې چې زستاس په درنه حضور کې حاضرې جام دلا پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو غل علی سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتنوي زبرشنا خان خار یو زری به هم تاسو ټول تشرغلاس وایم د لسم ټول کی جغرافي مزمن ویم لوسته هله د چیرې تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زکړی وو سړي هم نو لوسته د پرامه د کی سره غلو وو سړي درنو سکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړ تاسو ټول درنه سکون کی باید خپل ځانو سره خپل کتاب چاو کولم ولری تر سو وکولای سي د نن ورځې د لوست مهم نکات وقبل کتابچو کې لزرن سر نوٹ کې او بل فرات له کوم مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړی. ولری د کون کوز مرسته سو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم چرند زنګلونو ساتنه ده. هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او پاک لبه بش پر معلومات تر لاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ولری د کون کو د پراته وچو دقت په هله یې ما هله ده چې تاسو ټول درنه زكون کې د لوست پر رسره مرته او کریا بل څه ذکرین. ګلالي ز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست لمرنی موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق لدا د چ مرو تاسو ټول په هیجو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کو کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي او په مسنوي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ سي وو نو سي نن مرځ به مرو تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو ز د کون کو د ژوند چاپريال د بیولوژي کی فزیکی او ټولنیزو ښکارندوی یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اغیزه کوي چې د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره ستره هلې ځلې سره ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توګه دی مغز موږ خپل شاوخوا چاپېریال یا هم کومه شاوخوا چې ده دا باید منظمه پاک او سوتره واوسېږي، ځکه که چیرې زموږ او ستاسو چاپېریال ککړ یا هم خیرن واوسېږي نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپېریال زموږ او ستاسو دپاره جوړ کړی دی، خو د هغه روزنه او ساتنه یې بیا موږ او تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند د چاپېریال ساتل دي، چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې دغه کوم چاپېریال چې موږ او تاسو ورته متوجه واوسېږو، په دې ټولو کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپېریال یې جوړ کړی دي، په چاپېریال کې ټوله دوه ډوله عناصر لیدل کېږي. یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو، او دوهم یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چې څخه دي، انسانانو، ژوو، بوټو، ونو، زربینی کوچنی ژوندی موجودات، کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي، او هم شناندې دي تر څنګ دویمې چې دي ناژوندي شاندی چې زموږ او ستاسو په چاپېریال کې موجود دي. ناژوندي شان به کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ او تاسو لپاره پیدا کړی دي، هغه له جملو څخه یو په خپل او بدی تیجه ده، خاور ده، هوا ده، چې دغه شان الله جل جلاله د طبي نظام داسې جوړ کړی دی چې په هغه کې د اجزاو بیلابیلې برخې ترمنځ طبیعي انډول موجود دی یا هم تفاوت یې پکې کېسته. که چیرې موږ او تاسو دغه انډول ګډوډ شي نو د ژوند چاپېریال به ناوړې اغیزې وکړي او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو، طبیعي چاپېریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توام ورکړی دی، نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سیندونو سره یو ځای کیږي، او دغه ډول سیندونه د مهمو چاپېریال لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویل سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکوسیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربېره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس، حیواني او نباتي برخې موږ او تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه، هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپېریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپېریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کېږي، او دوی کولی سي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځني اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپېریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپلو اړتیاو او امکاناتو د پوره کولو لپاره لومړنی دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل، او وروسته د هغه څخه شنه او شیراز ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی تر څنګ دی د ژوند پر مخ بیولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله د انسانان لپاره د ټول شان په خپل خلقت کې پیدا کړی و، د هغوی لپاره یې بیلابیل د ژوند امکانات پیدا کړی، به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکي سیمې پیدا کړی، به د خوراکي توکو د لپاره یې مختلف څنګ ورته جوړ کړی و، او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه، شیراز، سمسور، چاپریال لرونکي جهیلونه، سمندرونه، سمندرګي ورته جوړ کړی و چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولی شي خپل ژوند ورځنی اړتیاوې پوره کړي. چې وروسته بیا په همدغو سیندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول، او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل، او دوی په دې وپوهېدل چې دوی څنګه کولی شي چې د چاپریال څخه استفاده وکړي، چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او سوتره ساتل زموږ او ستاسو فریضه ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، خدای وکړي تر دې دمه پورې تاسو د چاپېریال په باره کې معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو، په تیرو لوستونو کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات ولوستل، خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. ځنګلونه په خپل درنو زده کوونکو د ژوو یا هم حیواناتو او انساناتو تو په ژوند کې استر اهمیت لري. خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکوسیستم یو لډیره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي، او دوی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي، چې د فوتوسینتیسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او همچنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري. چې طبیعي ځنګلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته را په برخه کړی دی. یعنې ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زموږ ستاسو د ژوند په شیراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ ستاسو چاپریال یې ښکلی او شیرازه کړی دی، او زموږ ستاسو د زیات شمېر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی. ځکه هغه ځنګلونه یوازینۍ هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګیږي، نو په هغه وخت کې ځنګلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي، درختې چې دي، دغه کاربن ډای اکساید خپل ځان ته کشوي، چې له همدې عمله څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري، چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې دي د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو له لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ انسانان هم. همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماریو په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتوولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. خو زموږ ستاسو وجیبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو، ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم شوی دی، یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل شوی دی، چې د هغو له جملو څخه لمړنۍ ځنګلونه چې دی ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي. یعنی ستنې ته ورته کوچنۍ کوچنۍ پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري. او دویم یې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي، چې پلنې پلنې پاڼې یې دي، لکه انګورو د او همچنان د دې تر څنګ لکه د نارنج او داسې نورې پاڼې چې دي. او د دې تر څنګ موږ تاسو داسې ویلی شو چې د دې تر څنګ درېمه برخه چې ده هغه په خپله هغه ځنګلونه دي کوم چې هم ستنې پاڼې لرونکي دغه ونې پکښې موجودې وي، او هم چې نن د دې تر څنګ پلن پاڼې لرونکي ونې پکښې موجودې واوسېږي. نو دغه دواړه ډوله درختې چې پکښې موجودې واوسېږي، دې ته درېم ډول ځنګلونه ویل کېږي. او څلورم ډول چې دي، د چتر ته ورته رقمه استوایي ځنګلونه دي، چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ او ستاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په نو ستاسو د دند لرو تر څو موږ او تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو. ځکه چې ځنګلونه یوازینی هغه سرچینه ده چې موږ او ستاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستل دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو، چې ځنګلونه زموږ ستاسو په ژوند کې سنکش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ ستاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو، د خاورې د شویدو د مخنیوي کوي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي ستاسو درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي، چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده، چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې وړ بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپریال یا هم شاوخوا راته سمسوره او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنی ځنګلونه نه یوازې ده چې زموږ ستاسو چاپریال سمسور کی، بلکې د دې تر څنګ دغه ځنګلونه دي چې زموږ ستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چې نن زموږ ستاسو د ورځنیو اړتیاو پر بیارغونه کې سل په صد همکاري کوي. نو موږ ویلی شو چې د سرځایونو اصلاح او بیارغونه هم په دې کې شامل ده، چې باید موږ تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واشه او بوټي لمنځه بلار نه شي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرځای چې پریمانه او بلري د وښو کیفیت د سر په روزونو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیما اغیزه کوي. چې دا زموږ ستاسو په ژوند کې کچیرې ځنګلونه موجود ونه اوسیږي نو موږ او تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو او سره به مخامخ شو، ځکه ځنګلونه دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ او تاسو ته وړاندې کوي، او موږ او تاسو کولی شو چې په یو ارامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د ځنګلونو د اهمیت او ارزښت په هکله پوهېدلي اوسیږي، او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي، او د خپلو نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې ځنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال، د ځنګلونو نقش زموږ په ژوند کې څه شی دی؟ دویم سوال، آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ درېیم سوال، د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شی دي؟ نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسیږي او پیر څه اوسي وسری تربل داسې درس پرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرې ژم د لا پمان ش وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي. 00 400 2 3 1 1.
وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، مشکلی تر هر چا وطن، وطن زما وطن، دا وطن زما وطن. زموج مورې زموج د بابا کورې، پزړونو کې مزورې پوینې کې مشورې، پزړونو کې مزورې پوینې کې مشورې، پر هر تمو ټکورې زما د سترګو تورې، پر هر تمو ټکورې زما د سترګو تورې، روح تمو غذا وطن، مشکلی تر هر چا وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن. زموج نمو نشانه هم روحه هم مزانه، تاریخ د احمد خانه تفخر د افغانه، تاریخ د احمد خانه تفخر د افغانه، یادگار د میرویس خانه جنت پر دې جهانه، یادگار د میرویس خانه جنت پر دې جهانه، تمو د بابا وطن شکلی تر هر چا وطن دا وطن زما وطن دا وطن زما وطن